سلام د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته راغلاست درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو زه احمد تکل به د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره بیا هم په څو شیبو کې له تاسو سره یم خو لومړی په مو کې خبرونه ته د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په نورستان ولایت کې د ځمکې د خوایدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د نورستان د والي ویان فریدون سمیم رسنیو ته وویل دا پیښه نن د مرکزي نورستان په چتران سیمه کې شوې ده. ښاغلي سمیم وویل چې قربانیان د نورستان او کونړ ترمنځ د سړک د جوړولو د پروژې کارګران وو. په دې اړه چې د پیښې پر مهال څو تنه کارګران په سیمه کې وو څه نه دي ویل شوي. د ازبکستان ولسمشر وایي د نړیوال او سیمایز امنیت لپاره د افغانستان وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي. شوکت میرزیایف دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. ښاغلي میرزیایف وویل یو سوله ییز او باثباته ژوند ته د افغانانو د رسېدو هیلې د نړیوالې ټولنې ډله ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د منزوي کېدو مخه باید ونیول شي. په عین حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان بیا عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هېواد یې تل د افغانستان د سولې، ثبات، بشپړ امنیت او ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ملاتړ کړی دی. د افغانانو دوهمه ډله چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه منل شوي وو نن په یو الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته وخوځېدل. له پاکستانه د جرمني ډي پي خبري اژانس ته خبریال د راپور له مخې د دغو کورنیو لیږدونکي الوتکه له اسلام آباد، استانبول او بیا جرمني ته الوتنه وکړه. د دې میاشتې په پیل کې وڅلوېختر افغانان له پاکستانه د جرمني هانوور او له هغه وروسته د جرمني مختلفو ایالتونو ته لیږدول شوي وو. د پاکستان لخوا پر افغان کډوالو د فشارونو تر زیاتېدو وروسته دا ډله افغانان هم له هغه هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ شول. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې جرمني ته د تلو په تمه وو د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زندانونو ته لیږل شوي دي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسي خبرداري ورکړی چې ایران د اټومي وسلې تر کچې د یورانیم غني کولو ته یوازې څو اونۍ وخت لري. ګروسي پرون ټایمز ورځپاڼې ته وویل سره له دې چې په جون میاشت کې د اسرایلو او امریکا هوایي حملو د فردو په ګډون د ایران مهم اټومي تاسیسات په نښه کړل، خو د سنټر فیوژونو یوه برخه یې روغه پاتې شوې او تهران لا هم د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د رغونې وړتیا لري. هغه وویل ایران تر اوسه د نړیوالې اټومي انرژي ادارې ته د خپلو 60% غني شویو یورانیمو زیرمو ته چې د په وینا په چټکۍ تر 90% پورې غني کېدای شي د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. ایران بیا بیا ټینګار کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا پلان نه لري او اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د هالیوډ ایتالوي ستوري کلاودیا کارډینل پرون د 80 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړې په څه باندې سلو فلمونو کې رولونه لوبولي وو او د وینیس او برلین د فستیوالونو په ګډون یې د فلمونو د غوره لوبغاړې معتبرې جایزې ګټلې دي. کلاودیا کارډینل د الن دولان په څیر له مشهورو ستورو سره په فلمونو کې لوبېدلې وه. هغې په وروستیو کلونو کې په فرانسه کې ژوند کاوه. او افغانستان د 2018 کال د آسیا د فوټسال جام لپاره د غوروي د سیالیو په ترڅ کې میانمار ته 8-0 ماتې ورکړه. افغانستان د دې لوبې په ګټلو سره د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووت. نننۍ لوبه د میانمار په یانګون لوبغالي کې ترسره شوه. له دې مخکې د افغانستان د فوټسال لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې مالدیف ته 10-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ته خره غلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د نړیوال مالی ادارې د اګست د میاشتې په راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دی چې د دې هیواد اقتصاد له بېلابېلو پرله پسې ننګونو سره لاس ګرېوان دی. راپور کې د بهرنیو مرستو کمیدل، اقلیمي بدلونونه، هیواد ته په زیات شمیر د کډوالو راستنېدل او جیولو جیوپولیټیکی لانجې چې احتمالا اشاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورستیو لانجو ته ده او د نړیوال بانک په وینا پر سوداګرۍ او پنګونو یې ناوړه اغیز کړی دی. هغه ستونزې بلل شوي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. افغانستان د تیرو اوږدو کلونو په ترڅ کې بې وزلی هیواد و، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې له دې هیواده د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اقتصادي وضعیت نور هم ترنګلی شو. یو شمیر افغانان هم شکایتونه لري چې کاروبار نشته او د ژوند له ډیرو سختو کړاوونو سره لاس ګریوان دي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو د یو ځانګړي راپور تر خپرېدو وروسته به د خپرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنۍ مرستو کموالی، د اقلیم بدلون ناببره څپو، په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو یې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکې ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې لګونډې هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالی ثبات بي اغیز نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو پوروسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلي شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکاری سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکاری سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ تیاران پاتې دي، یو ډوډۍ احتیاج دی خلک مومن چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنه وکړي وروره بېګا تیاران پاتې دی ډوډۍ ته او د غریبۍ سسته رو پر روانې نورم جګیږي کده شالاتي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو امیر وایت چې په خبره د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچي کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی مې دغه یو روپۍ د سلاب بنو سپور نه لګړي سو کو په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته کړئ کور دی بس ور جان مېش نه پوره بیره تا ولاړی 3000 روپۍ راکا په دغه بازوري باندې غونې کی.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واک روسه په دې هیواد کې د بیکاری او بي وسلې د زیاتې دورا پورونه ورکول شي. نړیوال بانک د روان کال په فبرवरी میاشت کې ویلی چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره خپ بشري بحران سره مخ کړي. سمود وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف لازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداري ورکړې او چې پراتونکو ژمي کې خایي افغانستان د بیساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نو وړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د نړیوال بانک د ورستۍ کتنې په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی راپور مو اوریده. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې په دې اړه نور بحثونه هم لرو. د خبرونې میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی او د هلمند د کارګرانو د اتحادیې رئیس محمد دین قمری. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. یا ساده رادیو د واتس اپ شمیره ته زنګ ووهی او خپل نظر وایستل ملمنو نه پوښتنه وکړي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 300 00 01 00 01. شمیره تکراروم، د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره 00 300 00 01 00 01. ملمنو ته خرغلاست وایم. لومړی د کابل پوهنتون د او بخیده کابل کې د پوهنتون له استاد د اقتصادي چارو له کارپو ښاغلی احمدزی دوست محمد احمدزی سره خبرې پیلوم. احمدزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست، او قمری صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. احمدزی صاحب، افغانستان ته په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو حضور درلود، هماغه مشهوره کلیشه ده چې بلیونونه ډالر یا میلیاردونه ډالره مرستې راغلي او پیسې راغلي، ولې افغانستان تر اوسه پورې د بېوزلو هیوادونو په قطار کې دی؟ د تلنډ ځواب راکړي چې بیا ورزو نورو مسایلو ته زه غواړم چې په همدې اساس باندې نورو مسایلو باندې هم پوښتنې وکړم.
تکل سر تاسو محترم ملمت او همدارنګه او دې چې موږ غواړو سلامونه لیکه هلي وړاندې کوو.
وعليكم السلام.
دا خو هغه مختنه ده چې زما په باور باندې یو دا مخالفه په تصور او ذهن کې هم شته، خو زه په لږ ټکو کې وایم چې د وخت ضایع مونږ شي. بالکل افغانستان سره په تیرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې وشولې، او د دې اساسي علت دا ده چې نن افغانستان اوس هم د بیوس د هیوادونو په قطار کې ولاړ ده. هغه دا ده چې هغه وخت کې جګړه وه، د فساد کچه واقعیت ده، په دې باندې راپورونه شته ده لوړه وه، او همدارنګه مالی نظم او ثبات هم په هغه کچه باندې نه و چې داسې پالیسیانې رامنځته شي چې د هغې په ذریعه باندې وکولې شي دغې پدیدې ته یا ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. نو عمومي دغه داسې ده چې حتی موږ په یو راپور کې اورېدلي وو چې زموږ د جګړې ورځنی لګښت 1.2 میلیونه ډالره وو. یو جګړې عمومي عامل به د دې تر څنګ فساد وو، د حکومت هماغه پالیسي چې دوی لرودلې په هغه کچه باندې نه وي کومو یو ناقص وو چې دا ستونزه حل کړي.
په تیرو کلونو کې بیا هم په همدې موضوع کې افغانستان ته دا میلیاردونه ډالر راغلل، تاسو وایي چې فساد وو په سم لار ونه لګیدي، نو په هر صورت دا پیسې خو افغانستان ته راغلي، یعنی د دې هیواد په اقتصادي اډانه کې دا پیسې جذب شوي. دا چې د چا په لاس کې دي، د یو کس په لاس کې دي، کدی لاسو یا د ټولو 40 میلیونه خلکو په لاس کې دي، دا خو جلا خبره ده. ولی د دې هیواد په اډانه کې جذب شوي دي کنه دي؟
البته به تاسو باندې باید وویل چې جذب شوي دي، که موږ وویل چې دا جذب شوي دي، نو د دې د کومې سجه دي خو هم هغه اساسي کارونه یا داسې پروژو پر مخته کارونه باندې دي مصرف شوي چې نن یا پرون افغانان به دغه شته وضعیت فقر او بېوزلۍ نه راوستلي وي راوړلي. خو په هر صورت باندې لکه مخکې چې موږ ویلي یو تاسفانه په تیرو شلو کلونو کې د جګړې تر څنګ مدیریت هم نه و، او همدارنګه په مهمو زیربنایي چارو او پرمختیایي کارونو باندې سرمایه‌ګذاران یې په دې پیسو ونه شو تر څو دغه ستونزه چې اوس موجوده ده یا پخوا موجوده وه په دایمي شکل باندې یا په سلسلهوار شکل په تمام متوافر شکل باندې حل شي. متاسفانه دا ستونزه وه.
نو که په همدې موضوع کې بیا هم خبرو ته دوام ورکو، یو اندازه پیسې خلک وایي چې د ځینو پخوانیو چارواکو یا هغه کسان چې په اقتصادي مسایلو کې دخیل و په تیرو شلو کلونو کې د هغو لاسته ورغلی دي، ولی په مجموع کې د افغانستان اقتصاد بیا هم داسې ګمان تصور کیږي چې تر پخوانیو کلونو، مثلا تر 40 کلونو مخکې یا تر 150 کلونو مخکې یا مخصن 45 کلونو مخکې بیا هم نسبتا تر پخوانه خدای تر 13 لسیزونه. دا مال عام خلکو نه اوریدلی دي، د خلکو د سرخان بدل شوی، د خلکو کورونه وسلری یا اندازه ډیر خلک موټر لري، دا د اقتصاد د ود نه خدا او کنا افغانستان تر اوسه پورې هم همغه بې وزله هیواد دی چې 40 کاله 50 کاله 60 کاله مخکې وو؟
البته په صورت نه افغانستان د تیرو سموي خوښ کته کلونو په پرتله باندې کامل تغییر کړی دا، او دا په تیرو شلو کلونو کې په دې باندې هم ستر کې نشي پټېدلی. اوس حالت کې هم افغانستان د هغه 60 کالو پخوا په پرتله باندې ښه ده، دا د اقتصادي ودې یوه برخه کېدلی شي، ولې زموږ بحث په دې باندې و چې هغه میلیاردونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي متاسفانه د هغې ناسم مدیریت د دې سبب شو چې د افغانستان د خلکو دغه ستونزه چې اوس هم ده او پخوا هم به د مشکل باندې حل نشي کولی. ستاسو خبرې سره زه موافق یم. بالکل د تیرو څلوېښتو یا شپېته کلونو په پرتله باندې افغانستان کې ډېر تغییر راغلی ده. په تېرو شلو کلونو کې دلته بهرنیو موسساتو، نړیوالو سازمانونو او د متحده ایالاتو ناټو پوځي حضور درلود. په اوایلو کې دلته ډېره سرمایه جاري شوې ده، پانګه اچونه شوې ده. اوس هم که موږ د دغې راپور چې نړیوال بانک شرکړی ده د دې په خپله باندې دوی هم وایي چې پانګه اچونه کمه شوې ده، نو په هغه وخت کې سرمایه جاري په اوایلو کې شوې وه او وروسته هم وشوه. خو موږ داس په هغه پیسو باندې ده چې افغانستان ته راغلي د افغانستان د خلکو په نامو یا د افغانستان په نامو باندې متاسفانه د هغې ناسم مدیریت وشو او همدارنګه په هغه څه باندې مصرف نه شو چې هغه د ملي شکل باندې دغه ستونزه چې موجوده ده دې ته د حل لار پیدا شي.
مننه احمد صاحب، وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوع هم مخصوص یعنی په د نړیوال بانک پر راپور باندې نور تمرکز هم کوو، خو اوس ورزو د خلکو نظریات راخلو. په څو شیبو کې د هلمند د کارګرانو د اتحادیې رئیس ښاغلي قمری سره هم خبرې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې د ځینو درنو اوریدونکو کمنټونه یا تبصرې هم زه تاسو ته لولم چې په همدې موضوع کله چې موږ پوښتنه کړې وه دوی تبصرې خپلې د ازادۍ راډیو په فیسبوک پانه باندې پوسټ کړی دی. عبدالستار ملک زلی کلی: زه یو خونکی یم. موږ ته دولت د نجیب په وخت کې د ننګرهار کانال اړوند په غیر زراعتي ځمکه کې د کور جوړولو اجازه راکړې وه. کور مې په خپل لګښت جوړ کړی و. اوس زه او ما غوندې لسهاو نور کسان د کورونو څخه په زور ایستل شوي و. ځینو ته د کور د سپړلو اجازه ورکړل شوې او ځینې بالکل خپل کورس پړلو ته هم اجازه نه دا ورکړې. دی وایي چې ځمکه اوس شاره پرته ده. زه اوس ډېرې اقتصادي ستونزې سره مخامخ یم. معاش مې هم د تیر پرتله 2000 افغانۍ کم شوی. مشکلات مې ډېر دي. دولت د ولس ستونزو ته نه ګوري او نه کومه برنامه لري. وحیدالله عمر لیکلي که اقتصادي وضعیت سم وای نو په هلمند کې به تازه درې ماشومان د خورځواکۍ له وجې نه مړه کېدی. نه به ځوانان ایران ته د روزانه کار لپاره تللی او نه به د اقتصادي ستونزو له وجې خلکو ځان وژنه کولی. معصوم خان لیکي: میاشتني عواید مې 10000 افغانۍ او لګښت مې 40000 افغانۍ ده. سپما مې 0 ده. ثاقب ملنګ لیکلي: قسم په خدای پاک جل جلاله، ته خو عاید ښایي مونږ په روزي پسې داسې لالهنده یو چې شپه ورځ مو په ځان یوه کړې، خو بیا هم د زلجلال هزار بار شکر دی چې مصروف یو او یوه مړۍ حلال رزق پیدا کوو. خو یوې کوچنۍ کتلې بیا بل رقم مزې وکړي، نوش جان یشه. موږ هم پروردګار ته د ترحم په انتظار یو. الله جل جلاله مهربان دی. نورې تبصرې هم شته چې وروسته به یې وړاندې ولولو، خو د ښاغلي قمري نه زه پوښتنه کوم چې په هلمند کې د دریو ماشومانو د مړینې خبره څه رقم ده چې دی اوریدونکي لیکلي چې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي؟ تاسو داسې معلومات شوی قمري صاحب؟
سلام ستاسو، سلام دغه د تا مهمانانو. خو زه د تا برنامه پښتو دی، زه دری خبره کوم که اجازه راکړئ.
مهرباني وکړئ په هر ژبه چې خبرې کوئ مهرباني. زمونږ اوریدونکو افغانان او
تشکر،
زمونږ خبرونه د افغانستان لپاره دی او اوریدونکو مو افغانان دي. مهرباني.
نو د شکر. خو پښتو مفهموم یا کنده که مشکل دارم خان خود. اینی موضوعی را که شما یادآور شدین، موضوع اقتصادی، بله ای از تقریبا از حال نیست، از زمان سالهای قبل هم بود که خودتان هم یادآور شدین میلیون ها دلار در افغانستان آمد، ولی یک دولت صدقتانه، یک دولت پاسخگوی با مردم نبود واقعیت که خدمت بکنه به جامعه و به ده و دیار و سرزمین خود. عواملش 50% بود. 50% با این نظام جدید البته ما اقتصاد میدیم که اقتصاد افغانستان فعلا 100% رو به رکود است، به خاطر که همو پولای افغانستان هم مسدود کردن و منجمد کردن و همو 8000 شغلی که پیش موسسای مختلف در افغانستان کار میکردن و موسسا هم کارهای خود کنار گذاشتن، یعنی فعالیت نمیکنن. و دیگه عواملش کمی آفت طبیعی در افغانستان خشکسالی شدید است و همی زلزله و اینا. و دیگه همی عوامل شم واقعیت ما طرفدار کشت مواد مخدر هم نیستیم. کشت مواد مخدر هم زیاد ضرر رسان واقعیت به اقتصاد افغانستان.
قمری صاحب د مخکې تاسو نه دا پوښتنه هم وکړه چې د دې یو اوریدونکي په تبصره کې لیکلی و چې درې ماشومان اوس په هلمند کې د خوارزواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو له دې نه خبر یاست د سوی تغذیه نه؟
بله بله بله، توی تغذیه ما از آگاهی داریم، اینجا یک شفاخانه هم هست به حساب به خاطر امو کتایی که توی تغذیه ایجاد شده. توی تغذیه در سراسر افغانستان است به خاطر که اون عوامل های شما هم گفتیم، شما هم میدونید که چندین عوامل است واقعیت او اکثریت همی ولسوالی ها در ولایت هلمند باور کن که آب ندارن، آب نوشیدن ندارن، یعنی مردم فقیر هستن و متوان مواد غذایی که مقامات بدن بالا میبارد قبیل لوبیا و نخوت و بعض اشیای دیگر، ولی متاسفانه استفاده کردن نمیتونن، به توی تغذیه گرفتار میشن و گرفتار شدن.
قمری صاحب، هلمند ولایت که ده تولیدی او صنعتی فابریکو وضعیت څه ډول دی؟ هلته فابریکې فعال دي، تولیدات او محصولات شته د هلمند؟
بله، همین در همین نظام کنونی افغانستان البته یک تقریبا مشخصانه خود تعدادش برای من مشخص نیست، تا حدود 12 کارخانه در همین ولایت هلمند در همین طول 4 سال فعال شد که یکیش هم شرکت پنبه برش میگن و پخته و چندین شرکت های کوچیک کوچیک هم و کاغذ های نصفار که درست میکنه و شرکت های همین لوله پولیکا که میسازن، یعنی در 12 تا شرکت در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن و بعض شرکت های خصوصی هم اینجا به فعالیت شروع کرده.
و وضعیت کارگرها چطور است در اوجا؟ کارگرهایی که شما میشناسین و شما رئیسشان هستین، رئیس اتحادیشان هستین؟
از وضعیت اقتصادی را مراد کرده نمیتونم، نی دولت مراد کرده میتونه، واقعیت وضعیت اقتصادی بحرانی است، ای کدام شک و شبه ما نداریم. وضعیت اقتصاد در سطح ولایت، البته تنها در ولایت هلمند از 34 ولایت افغانستان، اقتصاد مردم بالخصوص از طبقه کارگر خوب نیست، به خاطر که 30 سال کارگر با 1.90 کار میکنه. در نظام آقای 1.40 افغانی بود، مایانه کارگر 8000 یا 10000 بود، فعلا 1.40 بوده است، فعلا نیست، مایانه کارگر 8000 و 10000 است.
در از یه تمنان لطاسونه قمری صاحب، اوریدون که تا ورزو یا اوریدون که پا لین که ده میربانی و که میکروفون ستاسو خپراونه ده، زان لمره معرفی که لدی اوریدون کی سره خو زمنګ اړیکا پرې شو، یو بل اوریدون کی هم لرو، مهرباني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده. خیر، لدی سره هم، لدی اوریدون کی سره هم خیر، زما همکار دلری صاحب هڅه کوي چې له دوی سره بیرته تماس ونیسي. احمد زای صاحب، بیرته راځو تاسو ته. د نړیوال بانک دا وروستای راپور په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه څومره دقیق کېدای شي؟ یعنی هغه میتودونه یا هغه طریقې تګلارې چې دوی د غو په وسیله باندې د اقتصاد وضعیت معلوموي، هغه څومره د ډاډ وړ دي؟ احمد زی صاحب، زما غږ اورئ؟ زما سوال دا و چې مایل مال دی نړیوال بانک راپور هغه جزئیات مونږ واوریدل په مخکینی راپور کې، د دوی څیړنې په افغانستان کې څومره دقیقې دي، څومره سړی اعتبار پرې کولای شي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا راپور یو معتبر راپور ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده. هیڅوک نشي کولی حتی مربوطه جهات نشي کولی چې په دې ستونزو باندې سترګې پټې کړي او یا د دې راپور د رد په تړاو باندې څه ووایي. دا یو واقعیت ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده.
په دې کې هیڅ شک نشته چې نړیوال بانک معتبره نړیواله اداره ده، په ډیرو یعنی مهم و نړیوالو ادارو څخه شمیرل کیږي. ولې زما سوال دا و چې په افغانستان کې د دوی امکانات د څیړنې څومره دي؟ تاسو معلومات لري کنه چې دوی په څو کسانو سره لیدلی دي او دا معلومات برابر کړی دي؟ یعنی په د مراکو په بنسټ باندې لسلو کسانو سره، زرو کسانو سره، لزر کسانو سره مرکې کړی دي او کورځي خپل څیړنه یې دا خلکو پوښتنه نه کوي بلکې د خپلو کارپوهانو څیړنه یې ده؟
معلومات نشته چې دوی د دغه ډیټا یا د دې رپورت په جوړولو کې دمرنه لاس معلومات راټول کړی دي کې دوی لاس د خلکو سره اخیستې دي. دا کدی واضح کړو نو معلومات ستاسو جواب درکړو. ما هم راپور ولست او د دې د راپور په اساس باندې چې دوی کوم راپور نشر کړی دا وایلی شم چې په واقعیتونو ځکه ولاړ ده چې اوس نړیوالې مرستې کمې شوي دي او په دې باندې د افغانستان اړوند ټولې رسنۍ، حکومت او دلته د ملګرو ملتونو کوم ایجنسیانې چې دي ټول د دې خبر تایید کړي چې بالکل نړیوالې مرستې کمې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. او دوی یوازې دا نه چې زموږ د خلکو ژوند اغېزمن کړی ده، بلکې تاسو ګورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د خوراک نړیوال سازمان په بار بار باندې د افغانستان د روغتیايي سکتور همدارنګه د افغانستان د خلکو په تړاو باندې دوی خبرې کوي او راپورونه ورکوي. دا اوس کوم خوراک نړیوال سازمان مشر شو افغانستان کې دا وی راتلونکي ژوند میاشت کې د قحطۍ او خوراکي نامنیو د خطرونو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. هغوی خبرداری ورکړی چې تقریبا تر 15 میلیونو پورې افغانان ښایي له جدي لوږې سره مخ شي. یعنې دا هغه صفتونه دي چې کولای شو ووایو چې بالکل کوم راپور جوړ شوی ده، که دا لومړني لاس معلوماتو باندې جوړ شوی وي او که په دویم لاس باندې تر ډېره په واقعیتونو باندې ولاړ ده. مګورو بیکاری د وزلی د زیاته شوې د دغه سیم د ازادي راډیو سره موږ د بازي کارګرو مرکې واورېدلې چې هغه وي وي مګور ازادي ډول باندې کار ته ځو خو کار نه پیدا کیږي. همدارنګه اف آی او چې د افغانستان کې هغه وي چې د افغانستان کاروندر یا بزګر چې کوم دي دا د وچکالۍ یا د اوبو د کمښت سره مخ دي، کرایې لوړې دي، خوراکي توکي بیې لوړې دي، د خلکو د تناسب باندې ډېرې لوړې دي. دا هغه ستونزې دي چې دا هم موږ تاییدوو. هم په افغانستان کې میشتې نړیوالې د ملګرو ملتونو یا نور ایجنسیانې او سازمانونه هم تاییدوي. نو تر ډېره پورې دا هغه څه دي چې بالکل هو یو شي ته چې دوی اشاره کړي ده، هغه دا ده چې د طالبانو د ادارې ځینې مالي نظم ته هم اشاره کړي ده، لکه دوی چې دوی د مالیاتو راټولولو په برخه کې کار کوي، د افغاني نسبي ثبات ساتلی ده. بالکل دا یوازې یو لنډمهاله تخنیکي پرمختګونه دي، خو د خلکو په ژوند باندې د تاسو په ټولنیز پورې عملي اغېز ډېر محدود دی. باوجود دې چې د افغانستان د اوسني حکومت مسؤولین هڅې کوي او زه چې وینم ډېرې هڅې کوي، هغه هڅې مؤثرې هڅې دي، خو دا چې څه کوي دا اوږدمهاله کار ته اړتیا لري. د دې لپاره پکار ده چې کورنۍ تولید د ودې هڅونه وشي، لکه کرنه او همدارنګه کوچنۍ فابریکې، همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره د سیاسي ثبات او سیمهییزو اړیکو ټینګول د دې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم دي.
مننه احمد زی صاحب. اوریدونکو سره وصل شوي یو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی، لمړی خپل ځان معرفي کوي او بیا مو
بلې ګرام ما غوړې
او سه اورو مهرباني وکړي.
کریم احمد ای پښتونیم د جوزجان څخه سلامونه می قبول کړي.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته، تاسو ملمنو ته سلامونه. زه کریم احمد ای پښتونیم.
مهرباني وکړئ د خبرونه موضوع دا ده چې د نړیوال بانک یو راپور دی په دې ورستیو کې خبر شوی، په کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. موږ دلته د زینو اوریدونکو تبصره هم ولوسته د زمونږ په فیسبوک پانه باندې. ستاسو تجربه په ځای کې چې ژوند کوي قاری صاحب پښتون، په جوزجان ولایت کې شاوخوا چې ګوري له خلکو سره ګرځي او تماس نیسي له خلکو سره د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی مخپت زوړ دی او کنا د خکېدو په حال کې دی
کومې پیژندلې ټکل سر کوي خو بس پیژندلې مې خبره دا چې د ورور جوزجان د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی هر سړی کولای شي یا هر سړی پر دې باندې قادر دی چې خپل د ولایت تصویر ورکړي جوزجان هم د اسید اقتصاد فازي په دې لکه د افغانستان د نور ولایتونو باوجود چې جوزجان د غازو معدن او د نفتو د تیلو کور دی اما تر اوسه زموږ معدن او تم کار نه رسوي چې اقتصاد مو کوي شي دلته ځوانان بے روزګار دي اقتصاد د خلکو ضعیف دی نن که یو سړی موټر چلوي که یو سړی په جسار کې رکشا چلوي که یو سړی بل کار کوي په ورځ باندې سل یا سل پنځوس افغانۍ پیدا کوي یا نه پیدا کوي نو دا په خپل دلالت کوي د اقتصاد پر زوب باندې یو پرزن درې سوه مصرف لري هغه سل پنځوس روپۍ چې پیدا کړي اول خو په مجموع کې ټولو ځوانانو ته کار نه دی پیدا شوی په دوهم قدم کې یو سړی هغه خلکو اقتصاد به شي چې په دولتي دوایرو کې کار کوي لکه د جمهوریت په وخت کې چې لوړ معاشونه درلوده دلته به هم څه ناڅه معاش لري هغه مامورین هغه عسکر هغه پولیس چې په دولتي دوایرو کې کار کوي یا په اردو کې کار کوي یا د دولت په نورو مراکزو کې کار کوي ممکن د هغو معاش به لوړ وي د هغو اقتصاد به صحیح سم به وي ولیکن د هغو اقتصاد هم تر دغه اندازې دی چې د نن معاش باندې کته سو هېڅ شی نه لري نو بل خبره دا ده په جوزجان کې موږ څلور کشره ډېر ضعیفه کشر یو یو معلول کشر باوجود دې چې معاش لري څوک لس زره لري څوک درې زره لري او څوک پنځه زره لري نو په دغه درې هغه لس زره له اخر په دا درې زره او پنځه زره د یو معلول اړتیا نه پوره کېږي نو دا په خپله د اقتصاد پر زور دلالت کوي
د دوی معاشونه تر اوسه پورې هم نه لري
قاری صاحب په سلوی کې برخه نشي اخیستای بل دا دی چې هغه کومکونه چې جهان مرسره کول ته ناڅه هغه بشری مرستې پر افغانانو باندې بندې شوې وګر چې کومکونه په واسطه او په دې باندې کېدل د کړیدارانو د لاس راوتل هغه کومکونه هم پر موږ باندې بند شو کوم بشری مرستې چې ایالات متحده کولې هغه را باندې بندې شوې او موږ نه میلیارډ ډالر تقریبا اوس په نیویارک یا په امریکا کې د امریکا په بانکونو کې منجمد دي نو چې دا غرد خبري سر راټول کو یو خبره ځنی جوړ کو نن کدا سي چې د افغانانو اقتصاد کوي ولې موږ غونډان موږ ته په دې عزت ګوري ولې موږ غیر قانوني د بل ملک ته راوړو دا هر افغان چې د مجبورۍ دي کدا سي چې وشتل کیږي کدا ورول کیږي کدا بل خارې ته بیا قانون راوړي کدا سي چې مرګ خرابې دي یا شکیږي د خلک د مجبورۍ دي تکل صاحب بخاطر د دې چې اقتصاد د خلکو ضعیف دی
مننه قاری صاحب ما په دمنز مینس کې څو ځله پښتنه وکړه خو تاسو لکه چې زما خبرې نه اوري یوازې خپل خبرې مو اوریدي ما تاسو نه دا پښتنه وکړه په مینس مینس کې چې تاسو ویل معلولین ډیر کمزورې قشر دی په جوزجان کې او په نورو ولایتونو کې او ډیر کم تنخواه اخلي نو معلولین ته تر اوسه پورې تنخواه ورکول کیږي ک نه ورکول کیږي په بنده شوی دا
اول خو تکلسم محترم د ازما وزر قبول ک د ازما ټلیفون یو ایب لري دلته شبکه خرابې ده شبکو هم ده د ازما ټلیفون یو ایب لري چې زه خپل خبرې کوم د ادبل زغناور د ازما وزر قبول ک ته خصوص دی می همکاریه
الیکم دا به خلکو داسې فکر
کوي خدمتونه قبول
خلکو داسې فکر کوي چې تاسو خبرې کوي د بل څه خبرو ته وګن نه نیسي ستاسو د ټلیفون نستون زو څوک نو خبر
یا ټلیفون نستون د لری صاحب راځي خدمتونه قبول کوم چې د ډیر عمر سره مینه سره لرو
مننه سلامت اوسې
دغه معلولینو ته په څو کټګوریو کې معاش ورکول کیږي دغه معاش هغه چې لزره معاش خې کاته نه پر نن خورې نو دا غوبه دا یو لکه شل زره روپۍ تر اندازې پورې بسیږي او هغه معلول بلې هو هغه معلول چې 3000 اخی هغه معلول چې 15000 اخی او اته نه پر نن خور ولري معلول قشر اصلا کار نه دی شوی دغه تکل صاحب موږ معلولین بعضی مغرور دي او موږ د چا څخه خیرات نه غواړو سیدی موږ د چا څخه خیرات نه غواړو لیکن خپل اک غواړو نو دغه معلولین چې 3000 معاش اخی واغوت دغه درې زره نه درې زره د میاشتې معاش هغه میاشت په میاشت خونه ورکوي یا په درو میاشت کې ورکوي یا په شپږ میاشت کې ورکوي. هغه درې زره روپۍ د یو مریض د یو ډاکټر د یوې نسخې دوا نه کېږي. زموږ دواخانې و ډاکتران خو نو الحمدلله په انصافه خلک دي، پر وینو جلا میا نه رسه غواړي، پر دوا جلا رسه غواړي، خپل په دواخانه کې جلا رسه غواړي.
مننه له تاسو نه. او بخې پښتون صاحب له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. لملمنه کومه پښتنه نه لري؟
یا صاحب د ملمنه کوم پښتنه نه لرم. د افغانستان اقتصاد کوي کې وتعالى د افغانستان پر خلکو باندې راو کی پرای د افغانستان د دې کاختي او بدبختي او تنګدستي خلاص.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قاری صاحب. وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو له ملمنه خغلی احمد زین او استاد احمد زین د پښتنه هم کوي چې د افغانستان د اقتصاد اساس لډیرو کلونو رئیس مونږ به د مکتب کتابونو کې هم لوست چې زراعت دی یا کرنه ده. اوس پښتنه ده چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د اقتصاد اساس او بنسټ کرنه ده، او که بدلون پکې راغلی په تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو کې. خو له دې مخکې چې احمدزی صاحب ته ورشو یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه ونی کی هلی تاسو آزادی راجو نور همکاران او ریډین کی مرما احمد صاحب وعلیکم.
وعلیکم سلام، خلاغ لاست خبرونه تا تاسو به حتمان زرملوال صاحب یست.
بله بله، له خیبر پښتونخوا هری پور نه بالکل.
خلاغ لاست خلاغ
زرملوال صاحب مډیره مننه.
مهرباني،
خیر دی مسته ان شاء الله همکاران هم خدي
سلامت و سه. مهرباني وکئ چې لری د اوریدونکو لپاره امو غوریدونکو ته چې تاسو ته ډیر زیات درناوی لري او تاسو هم زموږ دایمي اوریدونکو یاست، له دې موضوع په باب تبصره لري او که د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه غواړئ څه وایي، کله ملمنه پښتنه لري، مهرباني مایکروفون ستاسو دی.
نو نو دو په وخت سره به ملمنه پښتنه او په یو تبصره لرو.
مهرباني،
اقتصاد د افغانستان چې مخته په 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 جوړ روان دا د چا په استلا دا د یو جن څه دا اکثره هیوادونه سدي د افغانستان د اسلامي امارت سره د خو تعلقات نه ساتل کوه جبان دي. ما خپل فکر باندې کثیر ته وغواړي د سي هیوادونه د شغال د مهمه هیواد افغانستان سره ډیر مرسته کولای شي او شي هم کوي روان دي. خو الحمدلله تکل صاحب له کثرن استاست معلومه ده اغه مخ کې شل کلمې غمیز ستیر سو په غوښت امنیت نو وصل الحمدلله امنیت هم ده د چا عزت هم خوندې ده هر څه خوندې دي. خو دلته د څه د څه د اقتصاد څه ده تکل صاحب دا به د ټولم د څه د ما فکر باندې اغنی مخ په جوړ باندې ده کله د اقتصاد څه غټ غټ تجاران څه د مخ په واد کې ده څه خلک ستې غو اقتصاد تر کومه چې سما ته معلوم ده ډیر خد شغه په بهرنو هوادونو کې څوک ولري، یعنی مثلا لږه جنه بعض خلک دي چې تجارت دي باید پنګونه وکړي نور هوادونو سره بغیر لږنه چې امارات اسلامي افغانستان وکړي نه نور د خلک دي تجارت دي هغه باید پنګونه وکړي. د سر اقتصاد څه د محترم احمد تکل صاحب مخ په ترتیب باندې کلی شي. او بل خبره ده د یادونه ول ډیر ضرور خبره ده دلته گاونډي هواد پاکستان نم زیات تعداد باندې کډوال روان دي خپل ګران هواد افغانستان ته. الحمدلله خوشاله دي ټول تک باندې خو دغه اقتصاد کې چیرته ده چې یي شي دغه کډوال هم ورسنه کېدی شي دغه بوج هم په دې موږ په هواد باندې یو بوج شي خو بوج نه دی ان شاء الله.
په د دې ملګرو د اوبخې د نړیوال بانک پر راپور کې زرملوال صاحب د امدی یادونه شوی یو برخه د افغانستان د اقتصاد پر راپور کې راغلی دی چې د کډوالو د ستنیدو له کبله چې شمیر میلیونو ته رسیږي، ویلي دی چې د همدې له کبله هم مخ په ځوړ دی.
نو بالکل دا ډیر ضرور ده احمد تکل صاحب، باید په دې کې یعنی مخکې حکومت جوګانې وي یا موسسې وي هغه باید رول ولوبې انشار ده ایو ان د وزبکانو منواخلي دغه شنور هیوادونه دي. اوس ګوره د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان هغه خپل حق څه دغه نه ورسور کوي یا پیسې کنګل کړي دي دا ډیر وخت کېږي باید هغه خلاص شي. او نور به د ملمنه ولنډ پښتنه وکم هغه پښتنه دا د محترم احمدزی صاحب نه ما چې د افغانستان اسلامي امارت او نور هوادونه چې دي کچرته دغه اړیکې مخ په کېدو شي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي اثر کولای شي.
ډېر زیاته مننه زربال واسه. مننه له تاسو نه.
نور د وخت را کول نه یو نه لې مننه مو سره متکل
سلامات تاسو نه مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. احمد زای صاحب لمړی به د میلمنو په سرګندونو باندې کڅ لری راته وایست بیا به ورسره لغه مو تاسو خپل خبرو ته دوام ورکو.
افغانستان تا اوس زیات اندازه باندې کډوال روان دي افغانستان ته راځي د ایران او پاکستان نه دوی دا خبره هم کوله چې الحمدلله دوی خوشاله دي. په دې کې شک شته چې د وطن سره د مینې او محبت له واجبه دوی خوشاله وي. خو که موږ بره د نړیوال بانک راپورته وګورو نو د دغې اوسنۍ ستونزې په اوسنیو حالاتو کې چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ یا رکود حالت باندې روان ده د دې نور عوامل تر څنګ یو کډوالي هم ده چې زموږ د نړیوال حالت کډوال هیوادوال چې په نور هیوادونو کډوال نو افغانستان ته راځي. د دې خبره باندې دغه دا خبره تاییدو چې دوی به وطن ته راتګ باندې خوشاله وي. خو د دې خبرې سره باید دا هم وویل شي د دې راتګ د افغانستان لپاره چې په اوسنۍ حالاتو کې ستونزې ټول افغانانو او رسنیو ته معلوم.
احمد زای صاحب په همدغه مسله باندې زه غواړم د افغانستان اقتصاد ته د کډوالو د راستنېدو مخصوصا په زیات شمیر د کډوالو د راستنېدو په اړه تاسو جلا زما پوښتنو ته هم ځواب راکړئ او ډیر تمرکز پی وکړئ. خو د نور او د بل اوریدونکو د قاری صاحب پښتون په څرګندونو کې نور څه ویلو لپاره نه لرئ نو زه خپل پوښتنه وکوم.
بالکل نور څه نه درم فقط خپل مجهود ته دا او وضاحت ورکړم. مننه
لتاسو نه هم د کډوالو د راستنېدو په مسله کې پاتې کیږو. دا څومره بوج راوړي د افغانستان په اقتصاد باندې او په څه دلیل راوړي؟ لوي خو کوړته وګوري نوی خلق راځي نوی وګړي په زیات شمیر وګړي راځي ل مسلکي مهارتونو سره راځي ل پیسو سره راځي دلته او د اقتصاد د هواد لپاره دوی یو څه زیاتونه کوي یعنی د دې هواد اقتصاد ته یو څه ور کوي. نو په کوم دلیل دوی د افغانستان په اقتصاد باندې بوج شمیرل کیږي؟
البته موږ ویل شو مشخصه باندې په خپل ته جواب وایم. هغه دا چې دلته بیا د کار په بای مارکیټ کې د کار غوښتونکو ډیری په داسې حالت کې چې موږ متاسفانه په سیاسي یا د حکومت په کچه باندې لښتون یې درو نړیوالو سره زموږ تعاملات په کچه نه دي. د کچه چې په تیر شلو کلونو کې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي. نو یو منفي اغېز دا چې د کار په بازار کې د کار غوښتونکو ډیریږي او چې په دې سره بیکاري نور هم لوړېږي. د دې ترڅنګ تاسو اوس عمل وګورئ په خپل باندې اوریدونکو وایي کمنټونه یا په نظریاتو کې هم وي چې کورونو کرایې خوراکي توکو به لوړېږي په تقاضا زیاتېږي چې دا هم د یو منفي پایله ده. همدارنګه هم خدمتونه دي روغتیا د خوونه ده دا هم خدمتونه ځانګړي کېږي ځکه په دې چې په دې باندې فشار ډېر دي. نو اوس خو په منظم شکل باندې روان دي که په دینظمی راستانی شي متاسفانه و په ډول دینظمی هم ویل شو ځکه به دي چې د افغانستان د حکومت توکو خلاف دا کار کوي.
ناڅاپي راځي په دې خاطر د دوړو هیوادونو هم د ایران له خوا هم د پاکستان له خوا په ناڅاپي ډول استل کیږي بل دي چې د افغان د طالبانو له حکومت سره همغږي وکړي. هم دا سوي نو
بېلکل نو یو ډول د نظمي وګورئ نو د نظمي سره راستنه دي. نو پرته د امباګینو چې د افغانستان د حکومت سره یو کی په دغه اوسنۍ شرایطو په اوسنۍ حالات کې نو دا په مجموعه کې د ټولنیز او اقتصادي ستونزو سبب هم کیږي. بس باوجود دې چې دا یو ډول مثبت اغیز هم لري د منفي ستونزو اغیزو تر څنګ.
لطاسو ډیر زیاته مننه کوم احمد زای صاحب. د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم را اخلو چې د فیسبوک په د ازادي رادیو د فیسبوک په پانه باندې خپل نظریات لیکلي دي. حمید مدبر لیکلي خراب او بخې حالات خراب دی ملګریا، لمړی د الله بیا د بل هلې تناستیو. اکرام الله لیکلي په هیڅ هیواد کې اوس کارونه نه دي سم، یو افغانستان مې ملامتوي. مجاهد آشنا لیکلي په ژوند کې مو البته زموږ سوال داسې و چې ستاسو په ژوند کې په تیرو څلورو کلونو کې کوم بدلون راغلی که نه دی راغلی؟ نو دا اوریدونکي دې پوښتنې ته ځواب وایي. مجاهد آشنا لیکلي په ژوند کې مو بدلون راغلی، موټر مې اخیستی، موټر سایکل لرم، کور باندې کار روان دی، بیخي الحمدلله ښه کار روان دی. محمد ولی عابد لیکي الحمدلله کوم اقتصادي وضعیت مې چې په جمهوریت کې و همداسې په امارات کې هم دی، بس له الله نه راضی یم، زما په اقتصاد کې هیڅ فرق نه دی راغلی، متوازن چلیږي. شریف شاه شریف لیکلی د ژوند د بدمرغیو د کیسو د پیل ټکی رانه ورک دی چې له کومې خوانه یې پیل کړو، نو اوس تاسو ووایئ چې د خلکو اقتصادي حالت به څنګه وي. محمد عمر معصومی لیکي کار نسته، هغه څه چې موږ درلودل و مو خوړل. نقیب الله شریف لیکي نه یې پوره کوي. عبدالباقی نیکپال لیکلي څلور کاله مخکې مې ښې پیسې درلودې، 12 لکه افغانۍ مې درلودې، ښه ګزاره مې پرې کېده، اوس حیران یم چې دا 14 لکه قرضداره څنګه یم. دوی په طنز باندې یو څه لیکلي دي. محمد حنیف صابر وایي اقتصاد صفر ده خو خدای مهربانه دی، سم به شي. مهتاب پښتون لیکي په کاروبار کې مثبت بدلون راغلی دی. ملک جواد لیکلي خلک له تباهۍ سره مخامخ شوي دي. زاهد پکتیاوال لیکلي الحمدلله زموږ کوم عواید چې دي په هغه موږ میاشتنی مصرف پوره کوو او بودیجه هم ترې جوړوو، او بل په دا څلورو کلونو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی. خو بالخصوص د افغانستان اقتصاد ډیر ښه دی نن سبا، په دې حال باندې شکر کوم، گزاره مې کیږي، د خپل رب شکر کوم. ګلاقا صدیقي لیکلي اقتصاد صفر ده، خدای مهربان ده، سم به شي، او عواید شته اما میاشتنی خرچه نه پوره کوي. بیا هم شکر الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی، قتل او قتال کم شوی دی. نیازمیر اتل لیکلي الحمدلله په دې څلورو کلونو کې پوخ کور، ښه موټر او نغد هم لرم، خو په مخکینی دولت کې مې یو موټر سایکل درلود. واحد معصوم لیکلي نن مې د سلاف نه دی کړی. نسیم بن محمد هاشم لیکلي افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښتناکه ده خو کومه ګټه یې خلکو ته نه رسیږي. دا معلومه خبره ده چې دا ارزښتي مصنوعي ده، که چیرته دا اقتصادي وای نو حتما به په هیواد کې ارزانی وای. مثلا که یو ډالر نن 15 افغانۍ کېږي، باید پټرول او ډیزل لیتر په 45 افغانۍ شي. لږ نور اشیا او اسهار هم باید ټیټ وای. اتا محمد کاکړ لیکلي په ایران هیواد کې کار کوو، د یوې میاشتې تنخواه باندې د لسو کسانو د یوې میاشتې مصرف نشو برابرولی، په افغانستان کې خودي ټول بیکار. عبدالولی برک لیکلي هر څه مو د لاسه ورکړي، کوم څه مو چې درلودل هغه مو خوړل، جنسونه څو چنده ګران شوي. تیل پخوا یو لیتر په 2.5 افغانۍ و، ګاز په 15 افغانۍ، سپین کوډ یا سره په 650 افغانۍ او تور سره په 1550 افغانۍ و. خو هغه وخت ډالر په 3 افغانۍ و، اوس ډالر په 15 افغانۍ دی. تیل 3 افغانۍ دی، سپینه سره 1500 افغانۍ او تور سره 4500 افغانۍ. نو ټول جنسونه هم داسې قیمت یې لوړ شوی، نو له دې سره هم د ټول هیواد اقتصاد څو چنده خراب شوی دی. شیردل پاتسون لیکي اوسنی عواید د ډیرو اشخاصو اړتیاوې پوره کولای نشي، ځکه چې عواید مو لږ او مصرف ډیر دی، او په ځانګړي ډول هغه کسان چې کورونه یې کرایي دي او ټول خوراکي توکي د بازار څخه پلوري. یاسمین بلوچ لیکلي لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، د هیواد د ډیری کارکوونکو میاشتنی عواید د ژوند د اساسي اړتیاوو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. د کورونو د کرایې لوړوالی، د ورځنیو مصرفو زیاتوالی او د ناروغیو د درملنې لګښتونه هغه عوامل دي چې د موجوده معاش په چوکاټ کې د خلکو ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي. له همدې امله په ډیر درناوي هیله من یو چې د کارکوونکو د معاشونو د لوړوالي په اړه لازم او جدي ګامونه پورته شي، تر څو د هغو اقتصادي ستونزې راکمې شي او د ژوندانه معیارې د منلو وړ کچې ته ورسیږي. نور کمنټونه هم د اوریدونکو شته، وخت ته به ګورو. احمدزی صاحب د یوه اوریدونکي لیکلي دي چې ګلاقا صدیقي و، فکر کوم لیکلي و چې بیا هم شکر دی الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی او قتل قتال کم شوی دی. که څه هم دی وایي چې اقتصاد مو صفر دی، خدای وایي چې خدای مهربانه دی، هر څه به سم شي. امنیت د اقتصادي وده لپاره اساسي رول لري. البته مخکې زمونږ یو بل اوریدونکو هم دا خبره کوله، یعنی یوازې امنیت اساسي او مهم ټکی دی د اقتصادي وده لپاره که نور عوامل هم شته د دې لپاره؟
بالکل ویل شو چې یوازې امنیت نه، بلکې دا د حکومت په کچا باندې یو لړ دوامدار هڅو ته هم اړتیا لري. د مثال په ډول د یو مسؤول حکومت په توګه چې ولس په ځان مسؤول بولي، د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سره اړیکې ښې کړي، ځکه دا په زموږ پر اقتصاد باندې دا مثبتې اغېزې وکړي. موږ خو عملاً ګورو اوس د تېرو شلو کلونو په پرتله باندې امن د نسبي امن د افغانستان کې ولې عملاً موږ د یوې امنیت اغېز د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نشو لیدلی. نو ویلی شو چې یوازې امنیت نه، بلکې د حکومت په کچه هم ځینې اقداماتو ته اړتیا شته ده چې تر څو په دوامدار شکل باندې دغې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه. یو بل پوښتنه هم چې جواب غواړي استاد احمد زید، دا چې د افغانستان د اقتصاد اساس اوس مهال د اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، دا په کرنه استوار یا ولاړ دی او ک نورې سرچینې هم ورکه زیاتې شوي، ک او کدا ده چې تر اوسه پورې هم تر ټولو لوی اقتصادي بنیاد د افغانستان کرنه او زراعت او مالداری ده؟
موږ ویلای شو چې لا هم د افغانستان د اقتصاد نه تیر شي به زراعت ده، ځکه زموږ کلیوالي اقتصاد لرو. د دې تر څنګ نږدې تقریبا 10% خلک چې زموږ دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کرنې سره تړلي دي، ځکه موږ ویلای شو غنم، مېوې، مغز لرونکي توکي لکه جلغوزي، بادام او همدارنګه ځینې صادراتي محصولات لکه موږ زعفران لرو، دا د هېواد اصلي تولیدات دي. خو په اوسني حالت کې چې دا موږ هم په دې باندې اعتراف کوو چې وچکالۍ، د اوبو کموالی او جګړې زموږ کرنه اغېزمنه کړې ده، او د افغانستان اوسنی حکومت هم د کرنې پر ځای باندې باوجود چې مربوطه وزارت یې هڅه کوي د دې اقتصادي معاونیت هم هڅه کوي، خو اوس یې تر ډېره تکیه چې ده په مالیاتو د قانونو په استخراج باندې ده. نو دوی حکومت هڅه کوي چې د قانونو په عوایدو او مالیاتو باندې تکیه وکړي، خو دا ویلی شو چې د اوږدمهاله ثبات لپاره بیا کرنه تر ټولو مهمه ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کرنه په همدغه شکل چې اوس روانه ده، او که دا چې ډیر نظریات دا هم دي چې په افغانستان کې کرنه تر اوسه پورې دی 2000 کال مخکې په معیارونو باندې کیږي، نو داسې ترتیبات شته یا تاسو څه وینئ چې د افغانستان د کرنې هغه اساس او بنیاد بدل شي، لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې مثلا له یو جریب ځمکې نه څومره عاید اخیستل کیږي، هغه په افغانستان کې ترغنه مثلا د 2 چند او 3 چند تفاوت نه دی، بلکې 10 چند او 15 او 6 چند تفاوت دی. لې وی جریب ځمکې نه مثلا په حتی زمونږ د گاونډي هیوادونو کې، په پاکستان کې، په هند کې، په ایران کې څومره عاید یا خالص عاید ترلاسه کوي یو بازګر یا کاروانګر، او په هغه هیوادونو کې څنګه څومره ترلاسه کوي. په دې کې تاسو یو ژور بدلون ته اړتیا ویني د افغانستان د زراعتي یا د کرنیز اډانې لپاره یو بدلون، لوی بدلون په کار دی؟
لکه څنګه چې تکلیف محترم مخ کې نیولې، زراعت زموږ د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده، او د دې لپاره کار کول په کار دي. دا واقعیت ده چې زموږ زراعت هغه څه چې د نورو هیوادونو زراعت کار نه شوی، د دې لپاره د زراعت وزارت چې په مخصوص توګه د دې اړوند بخش نه باید داسې طرحې، پالیسیانې او دغه پیشنهاد او بیا بیرته یې د حکومت د طریقه پلي کړي چې زموږ په زراعتي سیستم کې چې اوس یې لرو په دې کې بنسټیز بدلون راولي. همدارنګه داسې یو څه د افغانستان د خلکو بزګرانو لپاره مهیا کړي چې لکه څنګه چې تا مخکې ویلي چې دوی وکولی شي د حاصلاتو کچه د خپلو ځمکو او د کروندو نه لوړه کړي. دا کار د زراعت وزارت ده چې هغوی باید د دې طریقه مخته لاړ شي. خو لکه ما مخکې چې یادونه وکړله، متاسفانه دوه ستونزې دي. یوه ستونزه خو دا ده چې زموږ زراعت وچکالی او جګړو ځپلې ده. د بل طرف نه دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان اوسنی حکومت هم د زراعت پر ځای باندې چې کار کوي خو هغه خاصې او کارونه چې دي کافي نه دي، بسنه نه کوي. د دې پر ځای ډېره تکیه د مالیاتو پر راټولولو کې، همدارنګه د قانون د استخراج باندې ډېره زیاته
مننه. یو څو نور پیغامونه هم دی اوریدونکو را اخلو چې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې خپل تبصرو کې لیکلي. خلیل خان لیکلي، ژوند کې مو هیڅ بدلون نه دی راغلی، اته زره مو معاش دی، هر څه برابر دي، زه پیغام مقصد چي دی. فیروز احمد کامیاب لیکلي، په څلورو کلونو کې مې په درې کارونو باندې سرمایه گذاری کړې ده، په درو سرو کې مې تاوان کړی دی، تر یو لک ډالر مې ډیر تاوان کړی، اوس وضعیت په صفر کې دی، حتی چې د اولادونو مکتب مې هم لا د خراب اقتصادي وضعیت څخه پاتې سول. دا یې زموږ حال، نور څه ووایم. ګلاجان ستانکزای لیکي، د ښه خوراک په ارمان یو، عایدات کم، خرچې زیاتې. اسرار الحق لیکلي، دیارلسو یو نویم کال کې فارغ شویم، تر اوسه مې داسې دنده نه ده پیدا کړې چې د کورنۍ نیمای لګښت پوره کړي. 90% خلک بیکاره دي. د نه دی لیکلي چې له کوم ځایه فارغ شوی دی. محمد الهام لیکلي، په زخمونو مو مالګې مه دوړوئ، غلي شئ. زریالای نیکزاد لیکي، عاید نشته، هسې مفت قصې دي، فقط د خلکو خ عاید دی چې د کور څخه درې نفره په دندو وي، یا د یو کوچني کور یو کس په لوړ معاش په دندو وي، او بل هغه خلک خدي چې تجارت یې په ډیرو پیسو وي یا غټ دکاندار وي. کامران خوستای لیکي، الحمدلله لزره افغانۍ هر میاشت راڅه زیاتیږي. مراد ګل مراد لیکلي دي چې اقتصاد ډیر عالی روان دی، نن سبا د خلکو دماغ خراب دی چې لس پنځه لس لک افغانۍ مصرفوي او خارج ته منډې وهي. لس پنځه لس لک افغانۍ چې نن سبا په افغانستان کې پر کاروبار واچوي، کال بعد چې حساب وکړي حیران بشي چې ما خو لس لک افغانۍ کار شروع کړی و، نو دا شل لک افغانۍ پر څه شي قرضدار شویم؟ دا هم تنزو. صدرالدین سروري لیکلي، سهار وتلی وم، مازدیګر راغلی یم، ټول ټال کار مې کړی، 200 افغانۍ د 500 یې تیل خوړلی دي. حکمت الله مندوزی لیکي، په هر حال مو صبر دی، خو زما معاش زما د کورنۍ د 15 ورځو هم نه کیږي. انعام الله افغان لیکلي، قسم دی چې نور مو له ژونده زړه موړ دی، فقر غربت په بلا وهه، افغانستان ټول له ناخوالو ډک دی. بلال صافي لیکلي، زه خپله سخت مشکل سره مخ یم، خو بلخوا خوشحاله یم چې جنګونه نشته. الفت الله محبزی لیکي، میاشتنی عاید بیخي نشته، اړتیاوې بل کومه پوره شي، د خلکو اقتصادي وضع صفر کې ضرب ده، فقر غربت مهاجرت او بیکاری ده. زرتاج ملاخی لیکلي، 22 نفره کور مو دی او 8000 افغانۍ معاش. حکمت الله لیکلي، مخکې پوره کول، اوس د لس میاشتې کېږي، هغه شته چې وو هغه خورو. خاکسار مومن لیکلي، دلته 6000 نه پرته څوک معاش زیات نه ورکوي، څه به یې کومې اړتیاوې به پې پوره کړو. نور کمنټونه هم خو د وخت د کمښت له کبله نشو لوستلی. د خبرونې تر پایه یوازې 2 دقیقې وخت لرو. احمد زای صاحب، ستاسو خبرې به واورو. د پای خبرې
ډېره مننه تکم څه د ټول اوریدونکو د محترم مننه ده، او هغوی څوک چې زموږ غږ اوري د خبرونه کې مونږ سره پاتې شول، مننه ترې کوو. بس تا د چې موږ خو تفسیري وکړلې چې ستونزه څه ده، د افغانستان اقتصاد اوس په کوم حالت کې ده. راځو دې ته چې په لنډو ټکو کې وایم چې څه کول په کار دي چې د دغې ستونزې مخنیوی وشي، یا دا چې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه واخیستل شي. زما په نظر درې اساسي کارونه د اوسني اقتصادي رکود د حل لپاره ډېر مهم دي. اول دا ده چې حکومت باید په خپلو پالیسیانو او دغه کې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې ځینې تغییرات راوړي، او په هغې باندې تج نظر وکړي، لکه د نړیوالو سره اړیکې نرمې کړي، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې نرمې کړي، همدارنګه د نړیوالو مرستو او اړیکو د بیرته فعالولو لپاره دوامداره هڅه وکړي. د دې تر څنګ کورني تولید پیاوړتیا لپاره باید دوی طرحې وړاندې کړي او پلي کړي. کرنه تکوه کې کوچني صنعتونه واسي، او د قانون د شفاف او معیاري استخراج په برخه کې ډېر زیات دغه وکړي، البته توجه وکړي. همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره ثبات ډېر زیات مهم ده، که سیاسي ډاډ وي، ګاونډیانو سره ښه اړیکې وي، خصوصي تور ملاتړ وي، انشاءالله موږ کولی شو چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. زمونږ پیغام د افغانستان حکومت ته همدا چې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې د دې ستونزې حل لپاره پیچلي او ښه اقدامات وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی و چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې ستاسو پوښتنو او تبصرو ته ځوابونه ویلي. مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. په خبرونه کې راغلی خبرې مو وکړې. د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.